شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته خرغ لاس وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي دغه پروګرام سید قادر جلالوف تخنیکی چاره مختوري وړاندې اوري د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نوی ټاکل شوی غړیو نن په ارګ ماڼۍ کې لوړ وکړه ولسمشر اشرف غنی د دوی د معرفي په مراسم کې ویل چې دا کمیشنران له ټولو خواو معرفي او د تایید وردی. دمو د سر موضوع ده هموری چه روسی او امریکایی جنرالان د سوریه پر وضعیت خبری کوي. نور مسائل هم لرو خود رسمخ که خبرونه د نوریاس نوری وراندی کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي غړو نن په ارګ کې لوړه وکړه. اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو ووژل چې خپل موټر یې پر دغو ځواکونو وروستی و. په پام کې ده د امریکا او روسیې جګپوړې پوځي چارواکي نن د سوریې د وضعیت په اړه په ویانا کې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمیشنرانو نن په ارګ کې لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم.
ولسمشر اشرف غنی د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د تایید فرمان پرون لاسلیک کړ. په دې فرمان کې چې ارخ پور کړی راغلی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شوو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نوي کمیشنرانو یا غړو په توګه غوره شوي دي. د دې فرمان له مخې سید عصمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، اورنګزیب، محمد حنیف، دانشیار، مسافر اقوقندی، هوا عالم نورستانی او رحیمه ریفی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او محمد قاسم الیاسی، دین محمد عظیمی، محمد یونس توغرا، سید قطب الدین رویدار او زهره بیان شینوار د شکایتونو د کمیسیون د نوي کمیشنرانو په توګه تایید شوه. دی ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمنشاه اعتمادی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رئیسانو په توګه ګمارل دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د کندز ولایت چارواکي وایي چې طالبانو تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په قرغان تپي سیمه کې د ګډو دولتي ځواکونو پر پوستې حملې کړې دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې جګړه اوس هم روانه ده او مرستندوی ځواکونه هم ساحې ته استول شوي دي. ښاغلي سعیدی وویل په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات هم اوښتي خو دقیق شمېر تر اوسه معلوم نه دی. قرغان تپه د امام صاحب ولسوالۍ په شمال ختیځ کې پرته سیمه ده. افغان ولسمشر د مالیه وزارت امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې چمتو کړي. ارګ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وایي ولسمشر په هغه غونډه کې چې پرون ماښام په ارګ کې جوړه شوې وه د دې سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستو د سمون لپاره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر نجیب آقا فهیم په مشرۍ د سبق او ادارې د یو مرکز د جوړېدو امر هم وکړ. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت ویان تمیم عظیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د سیلابونو له جمعې ورځې راهیسې دیش کسان مړه او ټپیان کړي دي.
زابل، هرات، فراه، هلمند،
کندهار او کونړ کې 15 شهیدان او 10 تنه زخمیان لرو. نږدې 3000 کورونه ویجاړ شوي او د برف کوچونو او سیلابونو له 2500 زیانمنو کورنیو سره مو هم مرسته کړې دي. افغان چارواکو ویلي د سیلابونو په فراه، کندهار، زابل او هرات ولایتونو کې ډېر زیانونه اړولي او په نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو اټکل کېږي. خبرونه لازه دی رډو او د هندسې مې ونړي څو خبرونه. اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان ورسره له هغې په ډزو ووژل چې خپل موټر پر دغو ځواکونو وروستی و. په دې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی دی. د اسرائیل پوځ وویل د موټر دننه درېیم فلسطینی چې ټپي شوی و توقیف شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه یوه تروریستي حمله وه. له 2015 کال راهیسې فلسطینیانو د چړو په ګزارونو ډزو او موټري حملو سره له 50 زیات اسرائیلیان وژلي او اسرائیلي ټوپکونو هم په دې موده کې له 200 زیات فلسطینیان وژل دي. په پام کې ده چې د امریکا او روسیې جګپوړي پوځي چارواکي نن د سوریې د وضعیت په اړه په ویانا کې خبرې وکړې. د امریکا او روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزان جوزف ډانفورد او والری ګراسیموف به د نورو مهمو مسئلو په اړه هم وغږیږي. امریکا او روسیې د ایران او ترکیې ترڅنګ په سوریه کې پوځي ځواکونه لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز ویان پاتریک ریډر پرون وویل چې دا پوځي چارواکي به په سوریه کې د امریکا او روسیې په عملیاتو کې د کړکېچ د کمولو پر هڅو خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو د ځواکونو د پوځي اړیکو د څرنګوالي په اروپا کې د روان نړیوال امنیتي وضعیت او نورو مهمو مسلو په اړه به خپلې نظرې سره تبادله کړي. او د یو بل خبر له مخې راپورونه وایي چې د سوریې په ختیځ کې د عراق سره حتی نږدې په باغوز ښارګوټي کې اسلامي دولت ډله داعش د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د حملو په وړاندې سخت مقاومت کوي. باغوز چې د فرات سیند په غاړه پروت دی په سوریه کې د داعش وروستی پوځي سنګر ګڼل کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مول آزادی رادیو واردل. دا خبرونه دا آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو ڈاٹ کام کی لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي کمیشنونو نویو ټاکل شویو غړیو نن په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر ویل چې دا کمیشنران له ټولو خواوو معرفي او د تایید وړ دي او انتخاباتي سرغړونکو ته به سزا ورکوي.
ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیشبیني شوي دي او ټولې سرغړونې به د عدلي ارګانو لخوا وڅیړل او مرتکبینو ته به جزا ورکول
د طالب استازیو او امریکایي پلاوی خبرې د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي. د سولې عالي شورا په دې اړه وایي
انتظار ما همی است که امیدوار هستیم بتونیم نشست های نتیجه ملموس و خوب بده و به زودی بتونیم به مذاکرات بین الافغانی نائل شویم.
د روسیې او امریکا متحده ایالاتونو لوړپوړي پوځي چارواکي نن د اتریش پلازمینه ویانا کې د سوریې پر وضعیت باندې خبرې کوي. دوی دواړه د سوریې په جګړه کې ستر ښکېل دي. که وختو یو مرکه به هم درته خبره کړو، هغه هم د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون د مشرې فوزیه کوفي سره چې په دې وروستیو کې د زلمی خلیلزاد د میرمنې چارل بنیار د څرګندونو په غبرګون کې له موږ سره کړي.
زما هیله دا ده چې جهانیان او په ښځه توګه امریکا چې د افغانستان د ښځو د پرمختګ هغوی شعار و خپل پیشرفتونه او خپل هغه سرمایه ګذاري چې کړې ده هغوی نه باید ساتنه وکړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نویو ټاکل شویو غړیو نن په ارګ ماڼۍ کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د دوی د معرفي مراسمو کې وویل چې د کمیشنران له ټولو خواوو معرفي او د تایید وړ دي. ولسمشر د دوی د منظورۍ فرمان پرون ماښام ورکړ. وو کسان د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او 15 کسان هم د شکایتونو د کمیسیون د غړیو په توګه باندې معرفي شوي دي. اجمل تورمان دغه مسله تعقیب کړي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی. په دې اړه به جزئیات راکړي.
بله مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل د انتخاباتي کمیسیون لپاره نو کمشنرانو نن په ارګ کې د لوړې مراسم ترسره کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې حضور درلود. د په حضور کې دغه د لوړې مراسم ترسره شول. نوموړي وویل چې د کمشنرانو د بدلون پریکړه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ستونزو او نتایجو په اعلان کې د ځنډ له امله وشوه. د وویل نه یوازې دا چې دا پریکړه وشوه، بلکې قانون هم تعدیل شو. خغلی غنی ویل چې نوی کمشنران د یو شفاف پروسې لارې ټاکل شوی او ټولو اړخونو ته د باور وړ دي.
مسله مهمه نیست که این کمشنران از تمام جناها، تمام کاندیدان، تمام اعضای راجست شده و تمام نهادهای ناظر انتخابات و جامعه مدنی نمایندگی میکنند. اینها مورد تایید همه اعضای نهادها و کاندیدان میباشند. از سوی آنها معرفی گردیدند و آنها برایشون رای دادند.
ښاغلی غنی وویل چې دغه نوي کمشنران باید تر دوه ورځو پورې خپل رئیسان هم وټاکي. دغه شان د ټینګار وکړي چې دوی باید له خپلو ګوندونو سره چې کوم د ګوندونو لخوا دوی معرفي شوي دي له هغوی سره خپلې اړیکې هم پرې کړي. ده هم وویل چې دغه کمشنران باید د ټولو ټاکنو، د غزنی د ټاکنو، د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره هم په یو منظم پلان باندې کار وکړي، او دغه شان د وروستۍ نتایج چې ولسي جرګې نه دي په دې برخه کې هم خپله پرېکړه زر واوروي. ښاغلی غنی دغه شان وویل چې د فساد د مخنیوي او دندو څخه د ناوړه استفادې لپاره د کمشنرانو د قراتین یو میکانیزم دی هم دوی رامنځته کړي. دغه شان ښاغلی غنی وویل چې ټول انتخاباتي تیروتنې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا ارزول کیږي او مرتکبینو ته به سزا هم واورول شي.
د نوي قانون د تعدیل په اساس ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیشبینی شوی دی او ټول سرغړونې به د عدلي ارګانو لخوا وڅیړل او مرتکبینو ته به جزا ورکول کیږي.
په دغه غونډه کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او د نویو کمشنرانو نه یې وغوښتل چې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي. ستانکزی صاحب، دا څرګندونې د ولسمشر لخوا په داسې حال کېږي چې دغه کمشنران ټولو خواوو ته د باور وړ دي چې مخکې له دې داسې انتقادونه او شکایتونه موجود ول چې په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې چې کم کمشنران دي دا د ولسمشر او اجرایي رئیس ټیم کسان دي او دوی په ښکاره ډول په دغو انتخاباتو کې لاسوهنی ورته چې کیږي دوی دخیل دی پکې. بله،
مننه کوم. اجمل تورمانو له کابل له موږ سره خبرې کولې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي غړو د معرفي په اړه باندې جزئیات راکړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالب استازیو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو او د دوام هرکلی کړی دی. دغې شورا ویاند سید احسان طاهری ویلي هیله ده چې د دغې ناستې دوام د بین الافغاني خبرو د پیل لامل وګرځي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم وایي طالبان اړ دي چې بالاخره له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي، د کابل په سټوډیو کې دی او موږ سره به خبرې وکړي.
په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو غځېدل د افغانستان د سولې د عالي شورا له هرکلي سره مخ شوي. د شورا ویل د ناستې هیله دا ده چې په پای کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر شي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل ته وایي د افغانستان د سولې عالي شورا له دې ناستې هرکلی کوي، خو له شک پرته اصلي بحث چې پرېکړه به پکې کېږي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې دي او موږ هیله لرو چې دغه ډول ناستې پایله ولري او څومره زر چې کېدای شي بین الافغاني خبرو ته ورسیږو. موږ د امریکا له حکومت مننه کوو چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري کوي او دوی چې کوم اقدامات کوي د سولې د عالي شورا سره په همغږۍ ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو روانې خبرې له دوه ورځېني دمې وروسته د روانې اونۍ د شنبې په ورځ یو وار بیا پیل شوې. که څه هم د دې پړاو د خبرو د پای ته رسېدو دقیق وخت لا نه دی په ډاګه شوی، خو د قطر د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دغه ناسته د دوشنبه پورې هم روانه ده. وسلوالو طالبانو پرون یک شنبه نا وخته اعلامیه خبره کړې، ویلي دي چې د قطر رواني خبرې قدم په قدم مخکې روان دي. د طالبانو د بیان لمخې خبرې د موضوع د حساسیت او اهمیت په خاطر اورو پر مخ زی. دوی ویلي له امریکایي پلاوي سره د جنوري خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د نورو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو په موافقه مخته ولاړي او دا ور خبرې د همدغو موافقو په څرنګوالي او ماهیت خبرې کیږي. طالبانو هم دا شان په اعلامیه کې د قطر په خبرو کې د پرمختګونو په اړه خبره شوې راپور نه رد کړی دی. په همدې حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي اسمت الله هم د قطر د دفتر له مشر او د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلي. دغه ازبکستانی پلاوی ویلي دي چې دوی د افغان سولې لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دي. ازبکستان هغه هیواد چې اوس مهال له افغانستان سره ښې اړیکې لري. دغه هیواد له دې وړاندې تیر میلادي کال د جون په میاشت کې د طالب استازو او افغان پلاوي ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو کوربتو پر غاړه درلود. له دې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې له طالبانو سره په پخوانیو لیدنو کې د بین الافغاني خبرو په پیل په اوږدمهاله اوربند او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په څرنګوالي خبرې کړې. په افغانستان کې د افغان چارواکو ترڅنګ د مشرانو جرګې او شمېر غړي هم باور لري چې سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې طالبان د افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته حاضر شي. د دې جرګې مرستیال منشي فیصل سمی ازادي راډیو ته وویل
دی وایي
تر هغه ځایه چې لیدل کېږي د طالبانو ستونزه له امریکایانو سره نه ده، د طالبانو ستونزه له خلکو، حکومت، د افغانستان له ازادۍ او آبادۍ سره ده. زه فکر کوم چې دوی باید خپله ستونزه له خلکو او افغان حکومت سره حل کړي. ښاغلی سمی سره له دې چې له امریکایانو سره د طالبانو خبرې یو اړتیا بولي، خو وایي که طالبان غواړي سولې ته ورسیږي باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو طالبانو لا هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره هیڅ شین چراغ نه دی ښودلی. کرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګستوس هم فیروز عزیزی د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې سیلابونو کرنیزې ځمکې او بڼونه زیانمن کړي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په هلمند کې د سیلابونو له امله 10,800 جریبه ځمکې، 1,150 بڼونه، 2,000 څاروي او 1,000 د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. د نوموړي په خبره په دغه ولایت کې لا هم د سیلابونو په سیمو کې سروې روانه ده او له سیلاب ځپلو خلکو سره به د کرنیزو چارو په برخه کې مرستې وشي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې 345,050 هکتاره ځمکې کرنیزې دي او ګڼ خلک په مالدارۍ او کرنیزو چارو بوخت دي چې له همدې درکه خپل ورځنی ژوند پر مخ وړي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ وایي د کندهار ولایت په صنعتي پارکونو کې د پل او پلچک او سړک د نشتوالي له امله د صنعتکارانو چارې له ستونزو سره مخ دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی هغه ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کندهار په شورندام ولسوالۍ کې د زیاتو بارانونو له امله صنعتي پارکونو ته اوبه ننوتلې چې زیاتې فابریکې هم تخریب کړي دي. ښاغلي حاجی هغه له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه ولایت کې زیاتې فابریکې فعاله دي او دوی ته د چارو په ښه ډول ترسره کولو لپاره دي اسانتیاوې برابرې. د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ د معلوماتو له مخې د کندهار په دغه صنعتي پارک کې شاوخوا 240 فابریکې فعالیت کوي. د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په ډیرو دي. 150 کیلو بوري قزاقي وړه 1,340 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 9,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4.5 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 4.8 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ اویا پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 95 پوله، زر هندۍ کلدار 1,550 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د سوریې په جګړه کې د ښکېلو مهمو هیوادونو امریکا متحده ایالتونو او روسیې جګپوړي پوځي چارواکي نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کوي. دغه پوځي چارواکي په داسې حال کې د سوریې وضعیت څېړي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه وروستۍ مرحلې ته داخله شوې. نوري اسنوري دغه مسله تعقیب کړې او همدا شی بر را سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، د امریکا او روسیې کوم پوځي چارواکي د سوریې په وضعیت خبرې کوي او د خبرو اجنډا یې په کومو مسلو باندې څرخیږي؟
دغه خبرې چې نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې په پام کې دي، د امریکا او روسیې د وسله والو ځواکونو لوی درستیزان جوزف دانفورد
رادفورد او والری گراسیموف ترمنځ ترسره کیږي. د سوریه د وزارت سربیره د غرض د ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه به هم دواړه پوځي چارواکي وغږیږي. امریکا او روسیه د ایران او ترکیه ترڅنګ په سوریه کې پوځي ځواکونه لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ستر درستی زویان پاتریک ریډر پرون وویل دا پوځي چارواکي به په سوریه کې د امریکا او روسیې په عملیاتو کې د کړکېچ د کمولو پر هڅو خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو د ځواکونو د پوځي اړیکو د څرنګوالي په اروپا کې د روان نړیوال امنیتي وضعیت او د نورو مهمو مسلو په اړه خپل نظریات سره تبادله کړي. البته د یادونې وړ بولو چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او غواړي ټول 2000 ځواکونه له دې هیواد وباسي. خو سپینې ماڼۍ تېره میاشت اعلان وکړ چې په سوریه کې به 400 سرتیری د 16 ساعتي ځواک په توګه په دې هیواد کې پاتې شي.
بله مننه. په سوریه کې که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه وروستۍ مرحلې ته داخله شوې، خو د دې ډلې وسلوال اوس هم عراق پولې ته نږدې مقاومت کوي. کوریدونکو ته په دې اړه ووایي چې په کومو سیمو کې مشخصا یا څه رقم فعالیتونه دي.
دغه سیمه چې تر اوسه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستۍ وسلوال مقاومت کوي، عراق پولې ته نږدې د سوریه په ختیځ کې د باغوز ښارګوټی دی. دا په دغه ښارګوټي کې د داعش د وسلوالو پر ضد د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو له څو ورځو راهیسې حملې پیل کړي دي او د دغو حملو په وړاندې د داعش وروستۍ وسلوال هم سخت مقاومت کوي. باغوز د فرات سیند په غاړه پروت دی. په سوریه کې د داعش وروستۍ پوځي سنګر ګڼل کیږي. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي پرون وویل د داعش پر ضد دا عملیات به پریکړو نه وي. د دې پوځي عملیاتو هدف دا دی چې داعش ډله نور نو په سوریه کې قلمرو نه لري. د راپورونو له مخې د داعش جنګیالي په سیمه کې کلابند شوي. اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور ورکړی چې تیر شپه باغوست د نږدې غونډۍ له سره د داعش د مرکز په لور د هوانونو ډزې کېدې او د دې ډزو او هوایي حملو له کبله هم له ښاره لوخړې پورته کېدل. یعنی په دې معنا چې تر اوسه پورې په سیمه کې سخته جګړه روانه ده او هدف یې دا ده چې د داعش ډلې وروستۍ جرلې هم له دې سیمې وباسي.
بله مننه. کوم نوري اسنوري و چې د روسیې او د امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو د خبرو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. دوی د سوریې پر وضعیت باندې خبرې کوي. په سوریه کې لا هم په ختیځ ښار ګوټي باغوس کې داعش جنګیالي مقاومت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ل تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو له هغې ډلې په کندهار، هلمند، فراه، هرات، زابل او کونړونو کې سخت سیلابونه راوتي او خلکو ته زیانونه اړولي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د افغانستان د جنوبي ولایتونو دغه مسایل او طبیعي پېښې په اړه باندې جزئیات راټول کړي. همدا شېبه را سره د ټلیفون په کرخه ده. رښتینی صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په کندهار کې اول راته وایي چې سیلابونو څومره زیان اړولی او رسیدګي ورته څنګه ده او بیا به نور ولایتونو ته هم اشاره وکړي.
سنګزه صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، د شنبه په شپه په کندهار کې د توپانی ورښتونو له امله راغلو سیلابونو خلکو ته د زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي چې لا هم د زیانونو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د کندهار د مرستیال والي د وروستیو څرګندونو په اساس وایي، البته هغه وایي چې د تیرو دوو ورځو په اوږدو کې د سیلابونو له امله شل کسان وژل شوي دي او شاوخوا شپږ ټپیان شوي دي، چې لا هم دی وایي ټیمونه کار کوي کېدای شي دغه شمېر نور هم لوړ شي. او د دې غرض وایي چې په کندهار ښار او ولسوالۍ کې 1515 کورونه هم ویجاړ شوي دي چې دوی به تر سروې وروسته دغه کورنۍ ته اړینې مرستې ورسوي.
دا خو د کندهار وضعیت د هلمند او د فراه په اړه هم خبر لري چې هلته هم فکر کوم عکسونو کې راغلي دي چې ډېر خلک زیانمن شوي او سیلابونه زیات راوتي دي.
البته فران بلکی زابل او هلمند کې موږ راپورونه لرو چې هلته سیلابونو یو شمېر خلکو ته زیانونه رسولي دي. زابل کې د ورستي ورستن لامل یو شمیر ولسوالۍ له مرکز کلات سره بنج سوي دي او د دغه سیمو اوسیدونکي وایي چې دولت باید مرسته ورسره وکړي. دغه راز کرنیزم ځکه هم له منځه تللی دي او په ځینو سیمو کې البته په مرکز کلات او پنځو ولسوالیو کې یو شمیر کورونه هم سیلابونو له منځه وړي دي چې د دغه کورونو کورنۍ اوسمهال ته شنه اسمان لاندې ژوند کوي.
یو څه راته وایي چې تاسو خو همالته را لوی شوي یاستئ، دغه سیلابونه پخوا هم شوي وو که څنګه؟ یعنی دا فکر کوم چې ډېر زیات زیانونه اړولي او بېمخینې غوندې ښکاري، که څنګه؟
بلې، په دغه سیلابونو ساری په وروستیو کلونو کې په کندهار کې نه ولیدل سوی، خو تر دې مخکې زابل کې چې ډېر وخت د کابل کندهار لویې لار د واورې د ورېدو له امله تړلې وې، خو په څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې سیلابونه دومره زیان اړوي.
بلې، مننه کوم. صادق رښتینی یو له کندهار له موږ سره خبرې کولې. وامورېدل چې په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند، فراه او زابل کې سیلابونه راوتي او ګڼو خلکو ته زیانونه اړولي دي. زرګونه کورونه هم په همدغو سیمو کې ویجاړ شوي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک، هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بېلابېلو مطالبو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د وروستیو وختونو سیلابونو او د اوبو د مهار په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکه ورځپاڼه په خپل اثر مقاله کې لیکي، په هیواد کې وروستیو وختونو کې له یو پلوه د وچکالۍ څپې له منځه وړي او ولس ته زیری، بلخوا په ځینو ولایتونو لکه کندهار، هلمند او فراه کې زورورو سیلابونو زموږ د هیوادوالو هسته وبود ورسره جارو کړ او د یخنۍ په دې موسم کې په سپیره ډاک ودرول. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې سیلابونه، زلزلې او نور طبیعي آفتونه درنې څپې لري او یوازې حکومت د زیانمنو ستونزو ته نشي رسیدلی، بلکې دا د هر هیوادوال په تیره بیا د شتمنو او سوداګرو مسؤلیت دی چې په داشان پیښو کې د ملي او دینی احساس له مخې را وړاندې شي او په ګډه د لویو غمیزو څپې تم کړي. سر مقاله لیکونکی د کندهار د سوداګرو اقدام په دې برخه کې ستایي چې د زیانمنو لپاره د ودونو تالارونه او دا شانور ځایونه سنبال کړل. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپل سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د هیواد سر مقاله لیکونکی لیکي، له ډېره بده مرغه د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه اوښتي دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د راپورونو له مخې په کندهار، هرات، هلمند، زابل او فراه کې سیلابونو له شلو ډېر کسان وژلي او یا یې له ځانه سره وړي دي. هیواد دا هم لیکلي چې افغان حکومت امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له سیلاب ځپلو سره هر ډول مرستې ته ودانګي او افغاني سرې میاشتې ټولنې، نورو مرستندویو بنسټونو او سوداګرو هم زیانمنو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ اسلکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه، اوس هم یو مرکه ته خبرو. د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو د چارو کمیسیون د زلمی خلیلزاد د میرمنې چیرل بنیاد د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې دوی چمتو دي د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره لاس په کار شي. دغه کمیسیون مشر فوزی کوفي پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د سولې په بهیر کې د افغان ښځو د فعال حضور غوښتنه کوي. اغلی کوفي د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان دې پوښتنې ته چې ښځې څه ډول خپل حقونو خوندي کولای شي ځواب ورکړی.
زه په دې موافق یم چې د افغانستان ښځې باید زحمت وباسي، باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي. تر اوسه پورې هم په ډېره سخته شرایطو کې، په ډېره مشکله شرایطو کې چې د افغان ښځې مبارزې کړې دي، د هغوی د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره مبارزه او ژمنه او تلاشې کړې دي، زه فکر کوم په نړۍ کې بې سابقه ده. یعنی هغه مشکلات چې د افغانستان ښځې مخامخ دي ورسره او زیار باسي چې هغه مشکلات سره مقابله وکړي، د نورو نلای ښځو داسې مشکلات نه تجربه کړی دي نه هم مخامخ دي. نو زه فکر کوم د افغانستان ښځې خپل مسؤلیتونه او خپل حق او دای په ښه توګه پیژني. خو اساسي مشکل دا ده چې کله چې د یعنی 11 سپتمبر نه وروسته هغه تحولات چې په افغانستان کې راغل، د امریکې یوه عمده لاسته راوړنه هغه دا وه چې د افغانستان د ښځو حقونه خوندي شوي دي او پیشرفت او پرمختګ افغانستان خزه تا ورولاندې شوې ده. نو که اوس مونږ یو بي تفاوت شهروند په توګه یو بي تفاوت ادب په توګه ټول مسؤلیتونه د هغه مسؤلیتونه چې مونږ په جهاني توګه یو چالش ده، یو مشکل ده، یعنی د تروریزم په ضد مبارزه د یوازې افغانستان خزه نشي کولی چې هغه ترسره کړي. زما هیله دا ده چې جهانیان او په خاصه توګه امریکا چې د افغانستان د ښځو د پرمختګ هغوی شعار و او هغوی افتخار درلودل، هغوی باید خپل مسؤلیت او خپل پیشرفتونه او خپل هغه سرمایه ګذاري چې کړی ده هغوی نه باید ساتنه وکړي. ښځې د افغانستان ښځې هغه مسؤلیتونه چې لري، هم په مذاکره کې، هم په جنګ کې، هم په مشکل شرایط کې سپک کم ترسره کړی ده او نور هم ترسره کوي.
مرمن کوفی، افغان ښځې له کومو لارو نه باید خپل حقونه ترلاسه کړي؟
مهمترین سند او مهمترین مسله چې مونږ د افغانستان ښځې باید ترینه دفاع وکړو، حمایت وکړو، د افغانستان اساسي قانون ده. هغه قانون چې په هغه کې د افغانستان د اتباعو په خاصه توګه د ښځو او نور د اتباعو حقونه خوندي شوي دي.
د ولسی جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون د مشر فوزی کوفی خبرې مو اوریدې. هغې د زلمی خلیلزاد د میرمنې شریل بنیارد د